سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشي تاسو ازادي راډیو ته خو قسمه کې تر دې چې د خبرو مطالبه تلر شو خبرونه یشمیر متارس افغان میرمن او د بشری قانون خفالانو د متحده ایالاتونو د لمړی میرمن میلانیا ترامپ ته یو پرانیستی لیک کې غوښتنه کړې چې د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره خپل غږ اوچت کړي. په دې لیک کې چې نن د سلواغې نه هم خبر شو راغلی دی چې افغان ښځې او نجونې د هیواد د تاریخ په تر ټولو تیاره پیړۍ کې ژوندې روي. په لیک کې د یادونه هم شوي چې میرمن ترامپ دې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د رعایت په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د لیک په یوه برخه کې محکمې ته د طالبانو د راکاګلو پر غوښتنې هم ټینګار شوی. طالبان سوال کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارمال کریم خان تیرونه د طالبانو د لوی مشر مولای بتلا خوانزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم قنی د نیولو غوښتنه وکړه. کریم خان ویل دی چې دا دوه طالب مشران د افغان ښځو انجونو پر وړاندې د پراخ تبعیض لکول د بشریت پر ضد جنایتونو تورن دي. افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د ازادي د طالب لیلارې 8 میلیون ډالر لیلاموي. پختر خبري ایجنسی چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ایکس باندې پیو خبر کې ویل چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالر د سخت کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتونو کې د نوې ادارې له واکمن وروسته په تیرو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرنیو سره پر وړاندې راولوېده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر عالی او سلګونه کیلوګرامه د ښځو بیختې سوزولې دي. د وزارت نن په بیان کې دا خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د دې وزارت شکایتونو د اوریدو د ریاست کارکونکو د موسیقي غنې عالی او د ښځو نه سوه کیلوګرامه بیختې چې د سبزولو سالې څخه ترلاسه شي وو سوزولې دي. د پاکستان پاوز د کوي چې په بلوچستان یلات کې د وسلوالو بریټیشن کړی دی. پاوز نن په بیان کې ویلي چې اسلام پالو وسلوالو هڅه کوله په چاډونکو توکو بار یو موټر په قلعه عبدالله ولسوالۍ کې د پاوز په پوسټه کې ولوزوي. خو بیان زیاتوي چې د پاوز سرتیرو د بریټګرو مخاوني ول او په نتیجه کې موټر بام د پوسټ له دیوال سره ولګید او وچاودید. د پاوز بیان مخې په دې بریټ کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شول. د پاکستان په بلوچستان یلات کې وخت نامخته په پاوز او امنیتي ځواکونو عمل کې شي. مسؤلیت یې د پاکستان طالبانو تحریک ٹی ٹی پی او یاد بلوچ بلتون پالو د پاوز پونو ډلې منلې ده. په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه په یوه تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جهادي مدرسو د منفي او خطرناکو اغیزو په اړه خبرداری ورکړ شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو مرکز چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې با کیفیت زده کړو ته د ښځو د لاسرسي تر عنوان لاندې څېړنه خپره کړې ده. وایي چې طالبان د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړې او ځینې مهم مسایل ترې ایستلې دي. په څېړنه کې دا شو چې په افغانستان کې د جهادي مدرسو شمیر تر رسمي اعلان شویو شمیرو څخه سوزلې زیات دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. د نړیوالې جنایي محکمې کوم ته د طالبانو خبرګون
څوک په ضرر نشي رسولای چې غرب په مقابل کې ودرېږي چې شرق په مقابل کې ودرېږي.
د خوراکي موادو به یو زیات فعالیت افغانانو ستونزې ډېرې کړي.
مخکې کولای شو چې اقلا یو خوراکي مواد نه یو څه ځان اکمال کړو. اوس نو لوړ قیمتونه چې د افغانستان کې راغلي.
د امریکا د بهرنیو کورنیو چارو له وزیرانو د افغان پیچلوونکو غوښتنې
ځان دغه افغانانو په ډله کې چې زما ټول کارونه بشپړ شي و.
خبرونه کې تنور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر مولای بتلا خوانزاده وایي دوی د لوی دیز او ختیز له اخترونو نه متاثر کیږي. د تا د منسوبي وینا بیلابیل برخه چې شمیر کورنۍ رسنۍ خبري کړي وړاندې پکې ویل شوی ک طالبان ته نړۍ د وادونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان به ورته ونه رسیږي. نور جزئیات پر راپور کې
د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو په اړه د نړیوالي جزایی محکمې ICC لغښتنې او زینو نور نړیوالو فشارونو وروسته تازه ملاحبۃ الله ویلي چې دوی د لویدیز او ختیځ لختارونو نه متاثر کیږي. ملاحبۃ الله ته په یوه منسوبه وینا کې چې زینی برخي د افغانستان زینو کورنۍ رسنۍ خبرې کړي ظاهرا د نړیوالي جنایي محکمې دغه غښتنې په خبرګون کې له طالبانو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې مقاومت وکړي. دغه وینا کې وړاندې خلکو هم غوښتل شوی چې د دوی تر څنګ ودرېږي.
څوک په ضرر نشي رسولای چې غرب په مقابل کې ودرېږي چې شرق په مقابل کې ودرېږي. ضرر نشي رسولای دا مو عقیده ده، دا مو ایمان دی، پر دغه ولاړ یو. دا څه شی دی؟ دا غربیان دي که شرقیان دي؟ کنه اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو مو عقیده نشته، پر دغو باندې مو عقیده ده. موږ به د دې سم متاثر کیږو.
د کورنۍ رسنیو د خبرو شویو معلوماتو له مخې دا څرګندونې نوموړي پرون دوشنبه په کندهار کې د جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې آی سی سی د طالبانو د رهبر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه دوګونې چلند بللې او ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی. یادونه ده چې له نړیوالې جنایي محکمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکي. ښایي په خبره یې له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره دوی ټاکلې وه. خو په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهینی بیا په غبرګون کې پرون د جنوري په 23مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل له سوله ییزې لارې حل کړي، خو که خبره د زور او فشار وي نو په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو جهاد د ده په خبره هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. خو یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان دې له نړۍ سره د تقابل پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. ټولنیز فعال فضل ربی شینواری ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو مشران په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي، له بد مرغه دوی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او ښو اړیکو جوړولو پر ځای تقابل ته لومړیتوب ورکړی دی چې دغې مسلې په افغانستان کې دننه د افغانانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی. افغانان د طالبانو د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې له هغو فرامینو او له هغو اقداماتو په جدي ډول ډډه وکړي چې له نړۍ سره د افغانانو روابط خرابوي.
د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش بیاوایي که طالبان لا هم په خپل سخت دریځ ټینګار کوي دا معنا ده چې دغې ډلې ته د افغانستان او افغانانو ګټې مهمې نه دي.
در واقع با ای حرفتان
دا خبره چې موږ له نړیوالو محکمو نه ډارېږو یا له محکمه کېدو نه ډارېږو او خپل جهاد ته دوام ورکوو، په واقعیت کې تاسو د خپل خلکو قتل او قتال ته دوام ورکوئ، د خپل خلکو حقوق او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې کار سره خپل خلک هم تشویقوي.
که څومره طالبان حکومت په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو له نقص انکار کړی او ادعا کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعاوې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو ول نه دي. د طالبانو حکومت په دغه هیواد تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د نورو پراخو محدودیتونو تر څنګ دوی له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او دغه راز په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
پر همدې موضوع راسره د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی صلاح الدین سیدی خبرې کړي دي او ترې مې پوښتل چې د طالبان مشر ویلي دي د لویدیځ او ختیځو هیوادونو له اخترونو نه مهمه تاثره کېږي، دوی څه فکر کوي؟
د طالبانو د مشر یا د دفکتو د طالبانو حاکمیت تاکیدات چې په دې باندې تاثیر نه لري درسته ده، رښتیا وایي، اما په افغان ملت او په میلیونهاو انسانانو چې په بحرونو کې غرق شو د مافیا او لاس ته ولوېدل، نور څه د خرڅولو نه لري، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، په دې باندې تاثیر کوي. که په جناب هیبت الله باندې تاثیر نه کوي، د طالب په مشرانو تاثیر نه کوي، دوی به رښتیا وایي. واقعیت د خبرې دا دی چې دلته مرکزی باز د نړیوالې ټولنې د رضایت او عدم رضایت نه دی، دلته د افغان ملت د اسلام د دساتیرو سره سم غوښتنې دي چې په تعصب سره د طالبانو مطلق العنان دیکتاتور حاکمیت دوی ته معقول درست او انساني ځواب نه وایي، د ملت په سر د ټوپک په زور باندې مسلط دي او د هغه په نتیجه کې تراژیدی راولي او د هغه په نتیجه کې د اسلام رنگ بدیږي. دا د بنیاد د خبره. شکر.
د نړیوالو د غوښتنو په اساس څه ډول تعامل باید وشي؟
تعامل د نړیواله ټولنې، تعامل د خلکو، تعامل د موجوده حاکمیت. نړیواله ټولنه په هیڅ بهانه او یا په هیڅ دلیل حق نه لري د افغانستان سره خپل مرستې ودروي او دا مرسته نه تنها چې ونه دروي بلکې دا مرسته باید نور هم زیات شي. موږ د نړیوال ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو تراژیدي د مرستو په درولو باندې نه کیږي، د قطع لایقو په باندې نه کیږي. تعامل باید وجود ولري او دا تعامل باید تعریف شي. مرستې باید د دقیق نظارت لاندې ونیول شي. ناکامي په دغه دومه برخه ده کې ده چې د دې تعامل تعریف نشته ده، او دا مرستې د دې په ځای چې مظلوم ملت او مستحلکینو ته ورسیږي اکثرا د طالبانو مراجع د نسو استفاده کوي. دا
بله بله وروستی کې نړۍ سره څومره د مقاومت توانایي شته ده؟
د مقاومت خبره مختلف ابعاد لري. نړۍ سره مقاومت نه ده پکار، نړۍ سره تعامل پکار ده. هغه منطقي مطالب چې نړیواله ټولنه ارائه کوي چې په ډیرو مواردو کې منطق خپل لري، د هغې د عملی برطرفولو دپاره نه تنها د نړیوالې ټولنې په اصطلاح د معقول رضایت مخه په اصطلاح کار ورته وشي، بلکې خپل ملت ته د مشروع جواب ورکولو پر بنیاد او امور او دولتداری په معقوله شکل باندې تنظیمولو پر بنیاد باید کار وشي، چې په تعصب سره په دې برخه کې د طالبانو حاکمیت د هغه اولی شعارونو په رڼا کې چې د اسلام د پاره خدمت، د ملت د پاره خدمت، د بهرنیو د تاثیر د کمولو، نظامی حضور د پاره خدمت، په دې درې واړو برخو کې پاتې راغلي دي.
بله.
او د دې په مورد کې تفاصیل لرم. شکر.
د سیسی چار شنونکو ښاغلی صلاح الدین سیدی چې موږ سره مرکه کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. په تاجکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال باید د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته ویل په ډیرو ستونزو سختیو ځانونه د هیواد ته رسولي او افغانستان ته په تلو سره ژوند له ګواښ سره مخ دي. نور حال دا به د سپکمې په راپور کې.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ سره روانه ده، د افغانستان یو بل ګاونډي هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او په تیرې زیږدیزې میاشتې کې یې په لسګونه افغان کډوال خپل هیواده شړلې دي. په تاجکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې په ډېرو ستونزو او سختیو یې ځانونه د هیواد ته رسولي دي او افغانستان ته په تلو سره یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. په تاجکستان کې میشت افغان کډواله نوریا اکبری وایي چې خپل ټول شته پلورلی او تللی او اوس د بیرته شړل کېدو له ستونزې سره مخ ده.
همې خانه پیدا نم شو، خانه رم کې 1000 داشتن، د تاجکو میشه 800، د مو میشه 2000.
په ډېرو ستونزو او سختیو تاجکستان ته راغلی یو، اقتصادي ستونزو سره مخ یو، نیول هم ډیر سوي. یو شخص چې جرم وکړي سزا یې ټولو ته ورکول کیږي، باید هغه کس چې ګناه کړی وي هغه ونیسي، نه چې ټول. یو کال کېږي چې دلته یم، کاناډا ته کیس لرم، د هغه هم درک معلوم نه دی.
کون آدم که بنشته کسی هسته په 87 سال مانده، خودم این یک سال تقریبا در تاجکستانم.
په تاجکستان که بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل دی نوم له خودلو ډډه کوي هم ازادي راډیو ته وویل.
و فعلا تقریبا دمو میشه که
میشته کیږي چې د تاجکستان هیواد له خوا د افغان کډوالو نیول ډیر شوی. په افغانستان کې د ستونزو او زده کړو د نشتون له امله مو هر څه خرڅ کړل. دلته راغلو، اوس دلته هم په قرار نه یو. د کډوالو مرستندویه بنسټونه دې زموږ غږ واوري، له ویرې آن له کورونو هم نشو وتی. همي
بس نگرانی ما مهاجرا شده که از ترس حتی از خونه های خود بعضی ما برآمده نمیتونیم، مخصوصا مردا و بچه های جوان.
ملګرو ملتونو هم ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ډسمبر میاشت کې له تاجکستانه لږ تر لږه 30 افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړل شوي دي. د غیدارې زیاته کړې چې ډیری دغو کسانو معتبر اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي چې د داسې یو کس ایستل چې هغه د شکنجې یا د بشري حقونو د جدي سرغړونو له ګواښ سره مخ وي، د تاجکستان د کډوالۍ له قوانینو سره په ټکر کې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرې د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایا پورې په تاجکستان کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 9000 تنو ته رسیدو. دا په داسې حال کې ده چې ایران او پاکستان هم هر ورځ په مختلف شمیر سره افغانان له خپلو هیوادونو باسي او ترکیه هم مخکې دا کار کړی. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2024 کال په وروستیو درې میاشتو کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 1,000,000 کسان له افغانستانه بیرته وتلي دي.
د خورو نړیوال پروګرام WFP خبردار ورکړی چې افغانستان سره د نړیوال مرستو د کمیدو او د متحده ایالاتو د مرستو د احتمالي ځنډ له امله دوی کولی شي یوازې د 15,000,000 اړمنو افغانانو له ډلې له نیمایي سره مرستې وکړي. نور جزئیات راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو او په افغانستان کې د افغاني پوړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو چې له امله په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې، د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې چې د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله په روان ژمي کې د 15,000,000 اړمنو افغانانو لړلې نیمایي تمرستې رسولې شي. د WP د افغانستان د برخې رئیس حساو وی لی له رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوګي سره مخ دي لا نور غیزمن شي. هغه ویلي چې اوس مهال ډېرې افغان وګړي یوازې په وچه ډوډۍ او چای او گزاره کوي. نو موږ یې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت اندېښمنونکي دي.
له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت له شک پرته د اندېښنې وړ دی. موږ 2020 کال اگست وروسته د خوراکي ناخوندیتوب شاهدان وو او د خوړو په نام نه کې دا ترنګلای حالات موجود دی چې د لوږې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ویلي چې د خوړو د ناخوندیتوب په برخه کې له پرمختګونو سره سره د افغانستان درې مبرخه نفوس چې شاوخوا 15,000,000 کسان کېږي سملاستي مرستو ته اړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بهرنیو مرستو د ځنډولو له اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې لوړې شي چې ورسره په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو سره یې ستونزې لا ډېرې شوي او د خوراکي موادو د اخیستلو توان نه لري. د هرات ولایت اوسیدونکي قاری رحیم چې داخلي بیزای شوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو او بیکاری سره مخ دي چې لامل یې نتوانیږي خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
مخکې کولای شو چې اقنن د خوراکي مواد نه وسزان اکمال کو، اوس نو لوړ قیمتونه چې د افغانستان کې راغلي اکمال اول خو نسته، فقط د منګ روزمره کار همدغه ده چې 50 روپۍ 75 روپۍ 80 روپۍ نور اخلو. ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي، متاسفانه چې دا تاوان منځ موږ پوجي کې نه شي، دا دوی ته موږ ډوډۍ ورسو څوک پور موږ ته نه راکوي.
د کابل اوسیدونکو محمد طاهر چې دیو لس کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده، ازادي راډیو ته ویل
زن اولادم در حالت گرسنگی
شده او ماشومان می وجه دی دشپی دوری نده خوله دی دوی شپی ورانی می مرمن در دوج داماده دشپی دوی بجه بی خوش اسوا پیسی نل رو چیز شپری واخلو لهر چامی چی در پور اخستول حدس کرده نهیلی کرده ایم هم در اسمی کار ندی پیدا کرده هریانیم چی چه وکرم
چی کنم چی چاره کنم.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیوزلي او بیکاری زیاته شوې. د طالبانو لوري پر افغان مرمنو پراخه محدودیتونه چې لامل یې د تیرو دریو کلونو په پرتله په نړیوالو مرستو کې پراخه کمښت راغلی، د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روان جنوري په شپږمه په خپل راپور کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې له 22.9 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا دا هم ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشتوالي له امله د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپناه په ګډون ځینې مهمې مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د مشران جرګې هغه لایحه تصویب کړې ده چې د څارونکو په باور په دې باندې کې د بیان ازادي محدوده وي. نور جزئیات یې راپور کړو.
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لانجمنه لایحه چې ولسی جرګې د پنجشنبې په ورځ تصویب کړې وه نن تایید کړه. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنی جریمه ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون په اساس چارواکي به د کار لپاره یو ځنګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلیو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لری کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. په نوي قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندېدو اټکل شوی دی. د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمی سرغړونه ده چې سزا یې تر 3 کلونو پورې حبس او د څه باندې $1,000 معادل تر 2 میلیون روپیه پورې جریمه ده. د ولسمشر اسف علي زرداري لخوا د دې قانون له توشي سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو د ورکولو پر وړاندې خند لمخې لري شي او تمه ده چې خغلی زرداري به د قانون سمدستي توشي کړي. د دې قانون د تصویبېدو په خبرګون کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان مقننه ځواک دا نوی قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ. د سنا په نننې غونډه کې د اپوزیسیون یو مشر سید شبلی فراز د دې طرح پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ او ویل چې د لایحه په ډیره بیړه او له ښکېلو اړخونو سره له سلام مشورو پرته تصویب شو. د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوندویان ذوالفقار بخاری وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاری په یو بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړې لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان ازادي غلي کړي. د پاکستان رسنۍ په تیرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي. خو د شهباز شریف حکومت وایي چې د دروغجنو خبرونو د خبروي د مخنیوي لپاره د قانون ته اړتیا ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
هغه ډیری هغه افغانان چې متحده ایالاتو ته د پی 1 او پی 2 د کډوالۍ کې سونه لري، د امریکا د بهرنیو چارو د کورنۍ امنیت وزیرانو ته د سرخلاصي لیک په لیکلو سره ته دوی د بیړنۍ پاملرنې او خواخوږي غوښتنه کړې ده. په دې اړه د سپوږمۍ راپور لري.
یو شمیر هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کې سونه لري، د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت له وزیر غوښتي چې د دوی وضعیت ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. یو شمیر دوی چې په پاکستان کې میشت دي په اوسر خلاصي لیک کې چې یو نسخه یې تازه رسنیو سره شریکه شوه، د متحده ایالاتو له دې چارواکو غوښتنه کړې چې د خواخوږۍ په اقدام سره د دوی پر وړاندې خپل ژمنې پوره کړي. دوی په دې لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته بیرته ستنېدل له جدي ګواښونو سره مخ دي، او که چیرته بیرته ستان شي له ځورونې، ربړونې، جبري تریتمېدو او مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دایمي استوګنې لپاره هیڅ لار نه لري، او یوازې هیله یې دا ده چې د متحده ایالاتو لخوا د یو ایس آر ای پی پروګرام له لارې ورته پناه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د امریکا د کډوالۍ د پروسې په تمه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې امریکا د دې پی 2 کیس لري او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د سیشن می پورز یې لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته د دوی د سفر نیټه تعین شوې و.
زم د افغانانو په ډله کې هم چې زما ټول کارونه بشپړ شي او د مهاجرت او د راتلونکو نه کې زمونږ هم پرواز شي پات امریکا ته تللی وي، نو زمونږ د مهاجرت مسله هم وزردله او په دغه ناڅاپي پریکړه باندې مونږ هم متضرر شو. زمونږه هیله هم هم دا ده چې دغه مسالې ته یا دغه پریکړې ته بل سره کتل وشي، او مونږ هم په دغه اعتراض کې شامل وو، ځکه چې زموږ د ټولې کورنۍ، زموږ د ماشومان ټول برخلیک د همدغه پریکړې سره تړلې دي. نو ما هم په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه، هغه لیک چې اصول شیقي کې مو هم لاسلیک کړی دی.
فهیمه نظری چې د امریکا د پی 1 کیس لري وایي چې په پاکستان کې له سختو شرایطو سره مخ ده، او هیله منه و چې ژر به امریکا ته ولاړ شي. نو موړې دا فرمان عادلانه نه ګڼي.
وضعیت مهاجری نهایت خراب است در پاکستان. از یک طرف
د مکستون سټیری دی د خلکو بیکاری او بیوزلی کرای کورونه او د پاکستانی پولیسو ځورونه مکستړی کړیو پولیس موږ لکرای کورونه هم را باسي موږ کډوال ډیر ستونزې لرو او د موږ باید غا کووري دلسي
خانه های کرایي میشینن اونها به مشکلات مواجه هستن کې اونها را جواب دادن از خانه ها
دا اندښنه ورسته له هغه دي چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ په وی ډرایوي فرمان کې چې د جنوري په شلمه د سپینې ماڼۍ لخوا خبر شو اعلان وکړ چې د کډوالو د زیاتې دوه په امریکا کې د ګډوډۍ لامل به د جنوري له 28 نیټې څخه د نوی ورځو لپاره د کډوالو منل وځنډول شي د یادونې ده چې د امریکا نوی دفاع وزیر پیټ هیکست د دوشنبه په ورځ د خپل دندې په لومړۍ ورځ خبريالانو ته په خبرو کې د افغان همکارانو ملاتړ ته ژمنتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو افغان متحدینو تر څنګ ولاړ دي خو د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس د اکشن بی په ورځ د جنوري په 26مه د سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د ډونالد ترامپ د کډوالۍ د پروسې د ځنډولو د پریکړې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې ټول هغه کسان چې امریکا ته انتقال شوي په سمه توګه نه دي ارزول شوي او د دې کډوالو لخوا د امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو لامل همدا ناسمې ارزونې دي د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته د جو بایدن ادارې شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو سلګونه کیلوګرام ویخته او د موسیقي شمیر علي اسوزولي دي نور تفصيلي په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو بیسار اقدام کې د خزو د سر 900 کیلوګرام راټول سوي ویختان او د موسیقي یو شمیر تر لاسه سوي علي د کابل په دیساب سیمه کې سوزولي دي د وزارت د دوشنبه په ورځ د طالب فاطمه په خپل اکسپرنا دی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د اقدام د اسلامي ارزښتونو او انساني کرامت د ساتنې د جمنتیا او د خلکو په غوښتنه او همکارۍ کړای دی وخت تل رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د موسیقي وسایل سوزول سوي وو خو د خزو د راټول سوي ویختان سوزول نو اقدام ښکاري دا ورسته له هغه دي چې د تیر کال د دسمبر په لاسمه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د 13مې ماده لمخې د انسان د بدن لکه د ځیګر سترګو او ویښتانو پلورل استفاده او سوداګري د انساني کرامت د ساتلو لپاره معنا دي وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د جنوري په 12مه په فاریاب ولایت کې له 100 کیلوګرام زیات ویښتانو د پیرلو او قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبره کړې و نږدې دریو نه مخکې ځینو خزو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د بیوزلۍ او لاچارۍ لامل د خپل سر ویښتانو پلورلو ته اړ کیږي د بشري حقوقو ځینې فعالین هم طالبان د دې وضعیت عاملین بودی د خزو د حقونو فعال زهرا حق پراس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زنای افغانستان مجبور به هر شیوهی شدن به خاطر سیر ساختن اولاد خود
د افغانستان خزی اړی شوی له هرې لوري چې وی د خپلو ماشومانو د مړولو پیسې پیدا کړي له دوی څخه کار اخیستل شوی فکری او کاری ازادي درس او هر څه
بل خو طالبانو تل موسیقي له ديني اصول او ارزښتونو سره په ټکر کې او حرام بلل دي طالبانو په 2021 کال کې لبیا وکمنې دوه وروسته موسیقي کنسرتونه او اند موسیقي آلات کارول حرام اعلان کړي او تر اوسه یې څو ځلې د موسیقي آلې سوزولې دي د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس له افغانستان بهر فعالیت کوي بنسټګر او مشر یې احمد ناصر سرماست د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې نن سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادن که دشمنان سرسخت
طالبان در موسیقی در آلو پس و زول یو زربیا و خوده چی در هنر فرهنگ و در بیان دازاده سخت دخمنان دی در طالبان در اقدام نیوازی پر هنرمندان و موسیقی برید دی بلکه در افغانستان پر ملی هویت او کلتوری میراث مستقیم یرغل هم بلل کی گی
در طالبان لبیا وکمانی دو روسته پر دیرای دولتی او طول و نادولتی دارو که در خزو پر کار بندیز ولگول سو چل دی عمل دیرای خزو در خپل کورنۍ او د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره په دغه ډول بې سارو او غیر معمولي اقداماتو چې د سر د ویښتانو پلورل دي لاس پوري کړای دی کوم چې په افغانستان کې مخینه نه درلوده. ویل کېږي چې پیرل سوی طبي ویښتان ډیر ځله د ښکلا د محصولاتو جوړولو لپاره کارول کېږي او پیرودونکي یې هم نړیوالو بازارونو ته صادروي تر څو له دغو طبي ویښتانو د نورو لپاره مصنوعي ویښتان جوړ شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خو خبرونه